یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
درنو دوستانو ستړي مشي اجملان دی مودي ازادي رادیو په یو استودیو کې مو هر کله کومه په سر کې هم د مهمو خبرونو پایل کوو. دا طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له لوري پر طالب مشانو د ویزو پر بندیز پر ګونو خود. دا پاکستان د تیلو او غازو یوې خصوصي کمپنۍ په افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي له نړیوالو بسپنه ورکوونکو وغوښتل چې له هیواد سره یې ملاتړ زیات کړي. اوس هم بشپړ خبرونه. دا طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له لوري پر طالب بشانو د ویزو پر بندیز غبرګون ښودلې ده. د طالبانو د بندنیو چارو وزارت ویلي چې د امریکا دا پریکړه به د دوو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پرمختګ کې خنډ پېښ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سې شنبې په ورځ د ماشومو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر هغه اقداماتو رڼا واچوله چې له مخې د طالبانو پر مشرانو او نورو هغه کسانو چې د سختو پالیسیو او تشدد له لارې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي بندیزونه لګیږي. دا په دې لړ کې اعلان وکړ چې له دې کبله امریکا ته د طالب مشرانو پر ویزو بندیز لګوي او هیله لري چې نور هیوادونه هم ورته اقدام وکړي. وروسته له دې چې د طالبانو له حکومت سره د دوی د یو مهم ازبک تبره قمندان صلاح الدین ایوبی د اړیکو د پریکون په اړه خبرونه خپاره شول. د طالبانو د رئیس الوزرا ازبک تبره مرستیال مولوی عبدالسلام حنیفی پرون د فاریاب او جوزجان له دینی علماو او قومي مشرانو سره ولیدل. د طالبانو حکومت وایي چې په دې کتنه کې د ټولنیزو ستونزو، انکشافي پروژو او تعلیمي مسلو په اړه خبرې وشوې او د امنیت په اړه ډاډ څرګند شو. دا په داسې حال کې ده چې قمندان ایوبي ته نږدې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې نوموړی په فاریاب ولایت کې خپل کلي ته ستون شوی دی. د پاکستان د تیلو او غازو یوې خصوصي کمپنۍ په افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. دا او جی آی ایل په نوم د تیلو او غازو د پانګونې شرکت یو پلاوی پرون په کابل کې و او د طالبانو د اوبو او انرژۍ له سرپرست وزیر ملا عبداللطیف منصور سره په کتنه کې ویلي چې د 300 میګاواټه برېښنا د تولید لپاره پانګونې ته لیوالتیا لري. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي له نړیوالو بسپنه ورکوونکو وغوښتل چې له هیواد سره یې ملاتړ زیات کړي. دا هغه په خبره د روسیې لخوا په حملو کې د ویجاړې شوو ښوونځیو او کورونو د رغولو لپاره زیاتو پیسو ته اړتیا لري. زیلنسکي پرون چهار شنبې په واشنگټن کې د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال وجهي صندوق غونډې ته په خبرو کې ویل چې اوکراین شاوخوا 55 میلیارده ډالرو ته اړتیا لري. 38 میلیارده ډالره د بودیجې د کسر د پوره کولو لپاره، 18 میلیارده ډالره نور هم د اساسي بنسټیزو تاسیساتو د رغولو لپاره د راتلونکي کال اټکلي بودیجې ته هم اړتیا ده. دوستانو خبرونه مو واوریدل. آزادۍ رادیو نه وړاندې په دې خبرونه کې دا مسائل او ریپورتونه لرو. د جمهور رئیس بایدن د ملي امنیت نوي ستراتیژي ښیي چې متحده ایالات څه ډول کولی شي په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. د دې ستراتیژۍ په جزئیاتو به ریپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې په کونړ کې د ډلیزې مطالعې د عامولو لپاره هڅې پیل شوي دي. په یو بل ریپورت کې به واوري چې د کندز ولایت اوسیدونکي له دې خوښ دي چې ځایي روغتیایي چارواکي په دې ولایت کې د شخصي روغتیایي مرکزونو او درملتونونو خدمتونو جدي څارنه پیل کړې ده. نن د ناورینونو یا طبیعي پیښو له کبله د زیانونو د راکمولو نړیواله ورځ ده.
کورونا خطاس خپل ولدر ټول خام کورونا دي د خښتو او د پخسي کورونا دي کنه لکه د خل ډیر در شوه دی ډیر خو بشوي دی بکی دی.
افغانستان په تیر کال کې د پرلپسې طبيعي پیښو شاهد شو چې درنه مرګ شوب لم ورسره ملوه. ایا دا زیانونه را کمیدل شي او که کمیدل شي کوم لارې چارې دي؟ په دې اړه یو تفصيلي ریپورت لرو. د خبرونه په دوهمه نمایي کې د نور بسته خبرونه مهروي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو ته وکړي. د جمهور رئیس بایدن د ملي امنیت نوې ستراتیژي ښیي چې متحده ایالاتونه څه ډول کولی شي په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. دا ستراتیژي چې سپینې ماڼۍ په خپله ویبپاڼه خپره کړې پکې لیکل شوي که څه هم له افغانستان امریکایي ځواکونه وتلي، خو دوی دا توان لري چې هیڅکله اجازه ورنه کړي سو افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو بریدونو په خوندي ځاله بدل شي. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو له افغانانو سره پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. جزئیات د امید ظهیر مل په رپورټ کې.
سپینې ماڼۍ د امریکا جمهور رئیس جو بایډن د ملي امنیت نوې ستراتیژي خپره کړې. دا تګلاره چې پرون ناوخته خپره شوې د افغانستان په اړه هم پکې راغلي او ښیي چې له دې هېواده د امریکایي ځواکونو له وتو وروسته متحد ایالات په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزې ته ژمن دي. په دې 3 مخیزه ستراتیژۍ کې لیکل شوې امریکا د ترهګرۍ له ګواښونو د خپل هېواد او خلکو د ساتنې لپاره ثابت قدمه ده او کله چې تروریستي ګواښونه زیاتېږي هماغه ډول باید دوی د ترهګرۍ ضد چلن هم بدل کړي. په دې ستراتیژۍ کې لیکل شوي که څه هم امریکایي ځواکونه له افغانستان وتلي خو متحد ایالات د القاعده، داعش او نورو ترهګرو ډلو پر وړاندې د جګړې د دوام لپاره په خپل توان باور لري. ستراتیژۍ کې د بیلګې په توګه په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری وژل کېدو ته اشاره شوې او زیاتوي امریکا په دې عملیاتو سره وښوده چې دا ډاډ حتما ترلاسه کوي چې افغانستان به بیا هیڅکله د متحده ایالاتو یا زموږ د متحدینو لپاره د تروریستي بریدونو لپاره په خوندي ځای بدل نه شي. ښکاري چې د جمهور رئیس بایډن د ملي امنیت په ستراتیژۍ کې د افغانستان په خاوره کې د ترهګریزو ګواښونو د شتون پر مهال د ورته نورو بریدونو احتمال شته. د دې ترڅنګ په دې تګلاره کې طالبان اړ ګرځول شوي چې د خپلو هغو ژمنو په اړه چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې یې کړي ځواب ویونکي اوسي. له طالبانو مو په دې اړه وپوښتل خو هیڅ مسؤل چارواکي یې ځواب رانه کړ. د جمهور رئیس بایډن د ملي امنیت په تګلاره کې دا هم روښانه شوی چې د ترهګرۍ ګواښ توپیر کړی او تر ډېره القاعده، داعش او ورسره د تړلو ډلو ګواښ له افغانستان او منځني ختیځه جنوب ختیځې آسیا او افریقا ته پراخ شوی دی. خو په دې ستراتیژۍ کې دا ګوت سنډنه هم شوي چې امریکا به د ټولو هغو ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره پوځي ځواک وکاروي چې متحد ایالات وګړي او یا هم په بهر کې په ډیپلوماټیکو او نظامي تاسیساتو بریدونه وکړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت طالبان تورنوي چې له افغانانو سره د بشري حقونو د رعایت او په نورو برخو کې په خپلو شبیو ژمنو عمل نه دی کړی. د دې وزارت وایي نت پرایس پرون رسنیو سره خبرو کې خبرداری ورکړ که وضعیت بدل نشي بدې پایلې به ولري او طالبان به یې لوړه بیه پرې کړي.
طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. موږ څو ځله دا خبره کړې چې د ښځو او نجونو په اړه د طالبانو پالیسي د بشري حقونو خلاف عمل دی. څو چې طالبان د افغانستان پر ښځو او نجونو فشار ته دوام ورکړي له نورې نړۍ سره به د طالبانو اړیکې خرابې شي.
خو طالبانو بیا په زلون ویلي افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. هغه دا چې په کور دننه او نړیواله کچه سخته ننګول شوې ده. د سه شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ښځو سره د ناوړه چلند په خاطر پر طالبانو تازه بندیزونه ولګول چې له مخې یې د طالبانو په مشرانو او نورو هغو کسانو چې د سختو پالیسیو او تشدد له لارې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي ویزې بندیږي. خو د دې کار په غبرګون کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل دا ډول عمل د اړیکو د ښه کېدو مخه نیسي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د لوګر اوسیدونکو وایي د دې ولایت په مرکز کې د غلاو، موټر تختونو او ځینو نورو جنایي جرمونو پیښې ډېرې شوي او دې حالت خلک اندېښمن کړي دي. دوی په لوګر کې له ځایي امنیتي او کشفي ادارو غواړي چې د دا ډول پیښو مخه ونیسي. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې اورو.
د لوګر مرکز پولی عالم یو شمېر اوسیدونکي په دغه ښار کې د جنایي جرمونو، موټر تختونی او د شپې لخوا د غلاو په زیاتوالي اندېښنه څرګندوي. د پولی عالم خاریانو او کاروباریانو په وینا دا ډول پیښو دوی فکر نه آرامه کړي او د خپلو مالونو ساتنې ته په اندېښنه کې دي. د لوګر دریو تنو اوسیدونکو عطا محمد، رحمت الله او شازرګل آزادۍ راډیو ته وویل
دغه دوه میاشتو کې تقریبا ډېرې غلاوې شوې دي. په دغه خپل ولایت کې همدا هم غوښتنه ده چې سامي دولت د مکلفیت د خبره مسؤلیت لري، باید د ښار امنیت ونیسي، د خلکو امنیت ونیسي.
موږ لاس 15,000 روپۍ کاروبار روان کړی دی. دغه سبا راځو غرپې ماته کړې وې، باب مخ ته ځای کې دوه درې غرپې ماته کړې وې، نایمان دیوال غرپې ماته کړې وې.
دوه درې ورځې مخکې د موږ کلیوال نه دلته د راختې مارکیټ نه یو موټر هم بېولا و، دلته یو څو دوکانونه مات شوي دي. موږ غوښتنه دغه د اسلامي امارت نه چې د غلو په برا کې کوټلې ګمونه واخلي. 15,000 روپۍ دلته سرمایه وکړو، هغه هم د شپې مال ټوله شپه په ډار کې باندې تېره شي چې سهار راځو کېدای شي غله مات کړی وي.
بلخوا د چارو کتونکي بیا په ټولنه کې د غلاو د پیښېدو لاملونه لوږه، غریبي او تنګلاسي بولي چې ځینې خلک غلاو ته مجبوروي. د نظر خوان بشیر احمد دریزوی
مثلا یو کس چې کورنۍ نښتی ده هغه د سهار او ماښام ډوډۍ نه لري، دا کېدای شي په دې ته مجبوره شي چې دغه ډول غلا وکړي، خو بل پلو بیا ځینې کسان کېدای شي دومره امکانات ولري چې سهار او ماښام یې وخوري، خو په دې خاطر باندې چې دا د ده مسلک جوړ شوی یا مثلا د ده کار جوړ شوی ده، په دې خاطر باندې دی دا هڅه کوي چې باید یو غلا ترسره کړي، او مثلا که ده ته د 500 روپۍ خواړه رسېږي دی په دې هڅه کې ده چې د 40 باید ورته ورسېږي.
په همدې حال کې د لوګر امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې د وروستیو شپږو میاشتو په موده کې د موټر سایکل او د شپې د غلاو په تړاو شاوخوا اویا کسان نیولي او اړوندو عدلي او قضایي ادارو ته یې ورپېژندلي دي. د لوګر د امنیه قمندانۍ ویان احمدالله انس وایي د موټر تختونکو یوه ډله او درې غلا شوي موټر د امنیتي موظفینو لاسته لویدلي او د پاتو کسانو په نیولو پسې هم هڅې روانې دي.
ځینې داسې کړۍ شته چې هغوی وخت ناوخت زموږ د هېوادوالو لپاره ستونزې جوړوي. بدبختانه درته ویلی شو چې په تېرو 40 کلونو کې زموږ ځینې ځوانان بعضو مشکلاتو له وجې نه په نشه یي موادو روږدي سوي دي، چې د اکثریت د غلو برخه هم همدا کسان جوړوي.
که څه هم په ټوله کې د لوګر امنیت ښه دی، خو په مرکز پلی عالم خار کې جنایي پیښې او په ځانګړي ډول غلاوې په پټه د نشه یي توکو کاروبار همدارنګه موټر تختونې هغه ستونزې دي چې خلک یې اندېښمن کړي او له اړوندو ادارو یې په کلکه د مخنیوي غوښتنه کوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
دوستانو تاسو موږ غږ لازادي رادیو نه اوري او زموږ د پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه ته پکې اوس برا شو دي ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي نوریاس نوري ورته کتنه کړي.
اکانومست مجلې په خپلې وروستۍ ګڼه کې لیکلي په افغانستان کې 40 میلیونه وګړي د قحطۍ پر درشل ولاړ دي، خو د دې هیواد مرکزي بانک د سیاسي لوبې یرغمل دی. د لیکنې لیکوال ډان ویلمز لیکي له 2015 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې کار کړی او په وروستیو کې د دې هیواد اقتصادي بحران په اړه تحقیق کړی دی. د لیکوال په باور د افغانستان په بازارونو کې ډیر خلک د پولیس ثبات په اړه نه پوهیږي خو له نشتوالی کړیږي. هغه لیکي د افغانستان بانک 2 میلیارد ډالر پانګه د امریکا په بانکونو کې بنده پاتې ده او له 2 میلیارد 100 میلیونو ډالرو زیاته نوره پانګه د اروپا او منځني ختیځ په بانکونو کې کنګل ده. د مجلې په وینا د امریکا او طالبانو ترمنځ د جګړې پر ډګر دښمنۍ ته په پام د حیرانتیا ځای نه دی چې امریکا چمتو نه شو چې د افغانستان کنګل شوی پیسې طالبانو ته ورکړي. اوس په سویس کې یو بل بنسټ انتخاب کړی چې 3.5 میلیارد ډالر هلته واستوي څو د افغانستان بیړنۍ اړتیاوې لکه د برېښنا او انرژۍ د بیلونو ورکول، د نویو پیسو چاپول او د خلکو نورو ستونزې پرې تر یوه حده هوارې کړي. خو د مجلې په بینا دا هم یوه بله ستونزه رامنځته کوي ځکه په سویس کې همدا بنسټ چې امریکایان او افغانان مسؤلیت په غاړه لري په لنډ مهاله توګه ښایي ستونزې هوارې کړي، خو په اوږده مهال کې ممکنه ده چې د افغانستان بانک تر څنګ خپله په یو موازي بانک بدل شي چې دا به د افغانستان لپاره یو بل ناورین رامنځته کړي. د اکانومست مجلې د دې لیکنې په یو بل برخه کې لولو د دې تمه چې د جګړې د ډګر دوه دښمنان دي داسې ژر د یو بل تر څنګ ودرېږي ښایي ستونزمنه وي، خو د افغانستان خلکو د ستونزو د هواري لپاره هغوی کولی شي د اقتصاد په برخه کې خپلو کې یوه همکاري رامنځته کړي. د امریکن پراسپیکټ خبرونې په خپل وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې ځان وژونکو بریدونو او د سیلابونو او زلزلو په څیر طبیعي ناورینونو ته چې افغانان ځپلي اشاره کړې او زیاتوي، د دې ټولو ستونزو تر څنګ افغانان له اقتصادي ستونزو سره هم لاس او ګریوان دي. د خبرونې په وینا ډیر افغانان د دې هیواد مرکزي بانک د پانګې کنګلېدل د دوی د مجازات لپاره یو عمومي اقدام ګڼي. لیکوال همدارنګه استدلال کوي چې داسې اقدامات به خلک طالبانو ته نږدې کړي. خبرونه وایي افغانستان د اقتصادي بحران، اقلیمي بدلون او سیاسي ناارامۍ سره مخ دی. ټول اوسني نسل په جګړه کې ژوند کړی او سولې سره آشنایي نه لري. د لیکوال په باور په داسې یو وضعیت کې به د افغانستان منځوي کول او د دې هیواد خلکو ته د بیړنیو نړیوالو مرستو نه رسېدل د افغانستان راتلونکي تیاره کړي.
په کونړ کې د مطالعې د عملو هڅې پیل شوې. په مرکز اسداباد کې څو تنو له تیر کال څخه دغه هڅې پیل کړې او د کار لپاره یو مرکز پرانستې چې هر ورځ ورته یو شمېر لوستي او د مطالعې مینوال راسي. تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د کونړ په مرکز اسداباد کې د ډلیزي مطالعې د مرکز مشر موسی نورزی ازادي راډیو ته وویل په هیواد کې جنگونو، بیروزګاری، نشه یي توکو او نورو ناخوالو ځوانان له مطالعې او کتاب لري کړي، نو په همدې اساس دوی مطالعې ته د ځوانانو او لوستو کسانو بیرته راګرځولو لپاره د ډلیزي مطالعې مرکز پرانیست چې په اونۍ کې یوه غونډه لري او په هغه کې هر یو کس ته د هغه د خوښې سره سم کتابونه او موضوع ورکول کیږي او په راتلونکي اونۍ کې هر یو لخپل کړي مطالعه چمتو کړي مقاله ګډونوالو ته اوروي.
د لږې مطالعه په برنامه کې ځوانانو ته د مطالعه د خطر سره کولو په میتودونو، په سټیج باندې د خبرو کولو، د ویناوالۍ او د جرأت جوړونې او د شخصیت جوړونې په بار باندې مختلف نوع ټریننګونه او ورکشاپونه ورکول کیږي. ځوانان حاصل کیږي تر څو د بلاروي څخه مخنیوي وکړي، کتاب او د قلم سره نږدې اړیکې جوړ کړي او د کتاب او د قلم ترمنځ چې هغه واټن رامنځته شوی دی هغه له منځه یوسي او د علم او معرفت په لاره باندې مزل شروع کی.
د هغه په خبره چې د هیوادونو او خلکو پرمختګ د مطالعې، کتاب او قلم په وسیله رامنځته کیږي، نو دوی هم غواړي چې وطنوالي د پوهې پرګانه سمبال شي او د هیواد په آبادۍ او پرمختګ کې خپل ونډه ترسره کړي. د سید جمال الدین افغاني پوهنتون یو تن محصل میهن مالیار چې هم دې مرکز ته د مطالعې لپاره راغلی راته وویل د ځوانانو له بې ځایه ګرځېدو، ویډیو ګیمونو، نیشو او نورو کارون څخه د منی کولو او خپل عادي ژوند ته د راګرځولو لپاره ډلیزه مطالعه بهترینه وسیله ده او په کونړ کې یې ښه نتیجه ورکړې ده.
اکثره د سوشل میډیا استعمال د جنگ جګړې دي، نشئی توکي دي، نو د دې ټولو څخه د مخنیوي یو ښه لار، یو ښه پروسه چې ده هغه ډلیزه مطالعه ده. مونږ د کونړ ولایت کې د دې ښه بیلګې ولیدلې چې هغه ځوانان چې مخکې به یې ټول وخت په بې ځایه کارونو یا په جنگ جګړو یا په سوشل میډیا یا په ویډیو گیم باندې مصرفو، هغه اوس د ډلیزه مطالعه په برکت سره ناس وي موږ سره په قطار کې او د کتابونو مطالعه کوي.
د ډلیزه مطالعه د پروګرام مسولین غواړي چې یاد پروګرام د کونړ ولسوالیو، کلیو او د هیواد نورو برخو ته هم وغځوي. دوی له ځوانانو او لوستو کسانو غوښتنه کوي چې د خپلې پوهې او معلوماتو زیاتولو لپاره باید مطالعې ته وخت ورکړي چې همدا مطالعه د دوی او هیواد د سوکاله راتلونکي سبب کیدی شي.
ازادي راډیو پلانډو چپو
ازادي راډیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.8 شپږ مترو اوریدلای شئ.
دوستان تاسو موږ غږ لا ازادي راډیو ناوړي. په سویس کې د ښځو نه د نارینه وو له حقونو د سرغړونې تور پور شوی دی. سویس هغه هیواد دی چې د 1900 کال د فبروري تر 8 نیټې پورې پکې میرمنو ته اجازه نه و چې رای ورکړي او په انتخاباتو کې ګډون وکړي. احمد شیبر پرې رپورټ لري.
د اروپای ټولنې د بشري حقونو محکمې د تقاعد د معاشونو په برخه کې پر سویس تور لګولی دی چې د نارینه وو حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. د سویس په قانون کې د اوس لپاره هغو میرمنو ته چې میړه مري د عمر تر اخره د تقاعد پیسې ورکول کیږي، خو نارینه تر هغو د تقاعد پیسې اخیستلی شي چې ماشومان تر 18 کلونو لږ عمر لري. د اروپای ټولنې د بشري حقونو د محکمې کنوانسیون 46 هیوادونو لاسلیک کړی دی. په دوی کې د سویس په ګډون یو شمېر هیوادونه شامل دي چې د اروپای ټولنې غړیتوب نه لري. د سویسی رسنیو په وینا دا قانون د ماکس بیلر په نوم د یو سړي د قضیې پر بنسټ تر سوال لاندې راغلی دی. د دې سړي میرمن د 1990 کلونو په لومړیو کې مړه شوه. بیا د 40 کلن کار پریښود چې خپل دوه ماشومان د خپلې میرمنې د تقاعد په پیسو وساتي. د تقاعد دا پیسې په 2010 کال کې هغه وخت ودرېدې چې د دې سړي ماشومان 18 کلن شول. بیلر د دې پریکړې پر ضد آرس شو، خو محکمې ته د غوښتنه رد کړه. ورته ویې ویل چې اصلا نارینه ډوډۍ پیدا کوي. ښاغلی بیلر موضوع د اروپایي ټولنې د بشري حقونو محکمې ته راجع کړه. د اروپایي ټولنې د بشري حقونو محکمه استدلال کوي چې دا خبره چې نارینه کور ته ډوډۍ راوړي دا نشي توجیه کولی چې داسې قانون جوړ شي. دې محکمې دا خبره هم کړې چې د اروپایي ټولنې د بشري حقونو د 14 کنوانسیون له مخې دا د نارینه وو په وړاندې تبعیض دی. داسې ښکاري چې دا پریکړه په سویس کې اوږد بحث رامنځته کړي او که چېرته دا قانون بدل شي نو د سویس حکومت به مجبور شي په میلیونونو ډالر هغه پیسې خلکو ته ورکړي چې تر اوسه یې ترې ګرځولی دي، او حکومت به مجبور شي چې د تقاعد قانون بیرته له سره تدوین کړي.
له خبرونو ور اخوا
دوستانو وړاندې په خبرونه کې یو ور بیا درته د مهمو خبرونو مهم ټکي هم دروړو. همدارنګه د خبرونې په دوهم نمای کې د افغان میرمنو او ښځو د ستونزو په اړوند نور بسته ونیز بحث لرو چې ملالۍ بشیر به وړاندې کوي. خو تر هغې مخکې له شمنې سره سم د طبیعي پیښو د ویجاړونکو تاثیراتو د کمولو په اړه، نن پنځشنبه د اکتوبر 14 په نړۍ کې د طبیعي پیښو د زیانونو د کمولو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې افغانستان په روان کال کې د مرګونو، زلزلو او سیلابونو شاهد و. په دغه طبیعي پیښو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې سلګونو تنو ژوند وبایله او په زرهاوو تنو نور بې کوره شول. موږ په دې رپورټ کې هڅه کړې چې دې پوښتنې ته ځواب پیدا کړو چې آیا د طبیعي پیښو زیانونه راکمېدلی شي؟ ولې طبیعي پیښې په افغانستان کې درانه تاوانونه اړوي؟ تفصیل د فریدی سیال په ریپورت کې.
د جون میاشتې 28 وه چې د پکتیکا او خوست غرنۍ سیمې د ریختر په کچه 15.9 زلزلې ولړزولې. د رسمي شمیرو پر بنسټ له زرو زیات کسان مړه شول، په زرګونه تنه نور ټپیان او په لسګونه تنه بې کوره شول. د پکتیکا د برمل اوسیدونکی نیکولی خان یو له هغو دی چې دا پیښې په خپلو سترګو لیدلې ده. هغه چې اوس مهال د بې ځایه شوو په یو کم کې اوسیږي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل هر څه یې له لاسه ورکړي او په تیرو څلورو میاشتو کې بې سرپناه و. نیکولی له حکومت غواړي چې د کور او سرپناه په جوړولو کې دی ورسره مرسته وکړي.
وختنه کوو چې خلک لکه دلته ډېر غریب دی، کورونا باید دوی ته جوړ کړو. لکه کورونا خو تاسو خپل ولیدل ټول خام کورونا دي، د خښتو او د پخڅو کورونا دي کنه. لکه دا خل ډېر دره شوی دی، ډېر خوب شوی دی، بېخي دی استوګنه ځای نه دی. لکه دلته چې داسې کچا کورونا جوړ شي چې څومره پخه دی جوړولی شي، موږ به مننه ورنه وکړو. کومک ته خامخا ورسره وکړي، د خلکو سره ټول غریب حال ته لکه سل فیصدو کې 90% ټول داسې غریبانه دي چې د رزق طریقه نه لري.
خو د بې ځایه شوو په کم کې یوازې نیکولی خان بې کوره نه دی، دلته په سلهاوو داسې کورنۍ دي چې خپل ټول شته یې په دې زلزله کې له لاسه ورکړی دی. محمد نظر په همدې کمپ کې دی او د ژمي را رسیدو سخت اندېښمن کړی دی. هغه په نړیوالو مؤسسو او حکومت د مرستې غږ کوي.
موږ نړیوالې مؤسسې دي، کورنۍ مؤسسې دي، که دولت ټولو نه دا خواهش کوو چې موږ د مخکې د ژمي را رسیدو نه غم وخوړل سي. که چېرته د ژمي په رسیدو باندې بیا موږ غم خوړل کېږي یا موږ سره منډه تړډه کوي، هغه بیا موږ ته جای نه نیسي. دولت چې دا بډا دا مځکه لري، موږ ته د مځکه توزیع کړي او نړیوالو مؤسسو نه دا غوښتنه کوو چې موږ ته د دوی فوراً کورونه پې شروع کړي او موږ ته د آبادي وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې اوچا له زلزلې څخه وروسته د 130 میلیونو ډالرو د مرستو راټولول پیل کړل، چې د پکتیکا او خوست 310 زلزله ځپلو ته په نوي ورځو کې مرستې ورسوي. دا ناورین د خطر د کمیدو په نړیواله ورځ یو شمیر کارپوهان وایي د زلزلې د نښو نه وړاندوینه د دې لامل شوې ده چې خلکو ته درنه مرګ ژوبله او ډېر تاوانونه واوړي. د کابل پوهنتون د ځمکې پیژندنې پوهنځي استاد او د فضایي څېړنو پخوانی رئیس انجینر خلیل نادم له لندن په دې برخه کې ځینې وړاندیزونه لري.
موږ د جیوډینامیک په نوم یوه پروژه جوړه کړه. زه خپله د هغې پروژې جوړوونکی یم. هغه پروژه اوس هم د جیولوژي په څانګه کې موجوده ده. که چیرته دوی راوباسي او ګټه ترینه واخلي، نو باور وکړئ چې دوی به د داسو پیښو وړاندوینه وکړي. د زلزلې مخنیوی خو نه کیږي، خو کولای شو چې د ډیرو تلفاتو مخنیوی وکړو.
مردم استوا باید بیرو وکنن.
د ناورین د خطر د کمیدو نړیوالې ورځې ته په پام ویل کیږي. په افغانستان کې د طبي ناورینونو د مخنیوي لپاره د اړتیا وړ تدابیر چې وکولای شي مرګ ژوبلا او تاوانونه کم کړي نشته. د کارپوهانو په باور د استوګنی کورونو د جوړولو پر مهال د ساختماني معیارونو په پام کې نه نیول په زلزلو کې د خلکو مرګ ژوب لړې کړې ده. خغلی ندیم په دې اړه وایي،
کوم تاسیسات او تعمیرونه چې جوړیږي باید د زلزلې په وړاندې یې مقاومت ډیر لوړ وي. کومه خاوره باندې چې جوړیږي باید هغه خاوره مخکې له مخکې ولیدل شي او پیاوړتیا یې وکتل شي. د هغو موادو لکه سیمنټو، سیخونو یا نورو مقامات باید وکتل شي. سړکونه کې جوړیږي باید استنادي دیوالونه ولري او مواد باید ډیر باکیفیته وي. کومپلونه چې جوړیږي باید ستاندرد وي او د زلزلې په وړاندې باید مقاومت ولري.
پر زلزلې سربیره په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان بیلابیلې برخې د ویجاړوونکو سیلابونو شاهدې وې. د راپورونو پر بنسټ په څو ولایتونو لکه لوګر، پروان، غزنی، میدان وردک، کندهار، زابل، ننګرهار، کاپیسا، لغمان، کونړ او نورستان کې د غو سیلابونو خلکو ته ډېر مرګ ژوبله او تاوانونه اړولي وو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې اوچا د سنبلې په میاشت کې په یو راپور کې وویل اټکل کیږي چې په روان میلادي کال کې د سیلابونو په وجه په ټول افغانستان کې 250 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. د اوچا په خبره دا شمېرې د تیر کال پرتله د سیلابونو له امله د وژل شوو کسانو په شمېر کې 80% لوړوالی ښیي. په راپور کې راغلي تر ټولو ډیر زیان لوګر ولایت ته رسیدلی دی. د اسد په 9 د دې ولایت خوشي ولسوالۍ د ویجاړوونکي سیلابونو شاهده وه. رویا یو له هغو زیانمنو شوو څخه ده چې اوس د کورنیو بې ځایه شوو په یو کمپ کې اوسیږي. هغې ازادۍ راډیو ته وویل خپل ماشومانو ته اندېښمنه ده.
ژمی نږدې دی، زموږ دا ماشومان خو نشي کولی چې په دې سړه هوا کې وخت تیر کړي. همدا اوس هم ماشومان مې ټول سینه بغل دي. تر اوسه خو لا ژمی نه دی، خو دوی مریضان دي. موږ وارخطا یو چې څه وکړو. ژمی رانږدې دی، له حکومت دا غواړم چې موږ ته یوه سرپناه جوړه کړي.
دا پروان مرکز چاریکار 2 کاله وړاندې د مرګونی سیلابونو شاهد و. د رسمي شمیرو پر بنسټ په هغې پیښه کې 160 تنه مړه او په لسګونه نور ټپیان شول. په پروان کې د 10 کال سیلابونو مرګ ژوبله کمه ښودل شوې، خو تاوانونه یې ډېر زیات دي. سخی محمد د پروان د شینوارو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه چې کروندګر دی ازادي راډیو ته وویل چې خپل ټول شته یې په سیلابونو کې له لاسه ورکړی دی.
خانه مرا خراب کده،
کور یې راته وران کړ، باغونه یې راته وران کړل. تقریبا څه باندې وجرې بزمکه یې راته خرابه کړې ده او همدا ټوله زما پانګه وه. له همدې ځمکې مې د کور خوراک او مصرف پیدا کوو. موږ د نړیوالو موسسو او حکومت دا غوښتنه کوو چې د ژمي له رارسېدو مخکې د زموږ غم وخوري. که دوی بیا ژمي کې موږ سره مرسته کوي هغه وخت ګټه نه لري، نو ځکه غوښتنه کوم چې مخکې له مخکې د زموږ غم وخوري.
حاجی مټه خان بیا د پکتیا د کورنیو بې ځایه شوو په یو کمپ کې اوسیږي. هغه په پکتیا کې د روسي او سیلابونو څخه وروسته چې کور یې وران شو دغې کمپ ته یې پناه وروړې ده. هغه د سیلاب د شپې کیسه راته داسې وکړه.
متسل څراغ یې ورې خو پسونه ټول را ختم کړل. مطلب موږ د باندې لګیا وسې اوبه ځینې بچ کړو، خو امکان دی اوبه د بچ کېدا نه و. بس اوبه را ډېرې سره منډم کړه کور ته. په یوه د شپې 2 بجې به وې، خیرخانه او مالونه هم وایستل. لاړو دا پاس کورو ته. هغه د شپې کور ته اوبه پسې رالې، هغه کوټو ته ننوتلې، کته دغه تکاوی ته توی شوې. د موږ غوښتنه دا ده له خیرې مسیسو او له دولته چې همدا غوښتنه ده چې چېرې د موږ سره یو همکاري وسي، چې موږ بیرته د خپلې خیرخانې کومه دفه پې باندې ویایو. پسونه پسونه ختم شو، کار نسته، یو شی نسته. نو چې له روس لا یې وس خرڅ کړو د خپلې خیرخانې دپاره، لا وړو راوړو، لا غوړي راوړو، خوار شی په دومره ګرانه بیه باندې دي چې په وسي باندې خوره نه شوله کېږي.
په طبیعت کې مداخله او د بې غور کړنو ترسره کول یو له هغو لاملونو دي چې د سیلابونو په وخت کې د خلکو ژوند او مال په خطر کې اچوي. د چاپیریال ساتنې ادارې پخوانی مرستیال عبدالولي مدقیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما در دشت و صحرا و در
موږ په غرونو، دښتو او غونډیو کې یو اصطلاح لرو چې د اوبو لارې یا شلې دي. دا په طبیعي ډول موجود دي. له دې لارې به اوبه تللې کې خسارات هم درلودل ډېر کم ول، خو موږ انسانانو او زموږ هیوادوالو په یو ډول نه یو ډول دا طبیعي جوړښت خراب کړ او هلته یې کرنیز ځمکې، باغونه او کورونه جوړ کړل. خو په هر حال اوس موږ وینو
خوبار شکلی
که بود. حال ما میبینیم دا طالبانو دا هواپیجندن اداره دا خلکو دا خبرولو لپاره دا باران، واوری او سیلابونو راندوینی پا خپل و پان خبروی. خوب طبی پیخو که دا مرگجوبلی او درنو تاوانونو دا مخنوی لپاره حکومت نور چه اقدامات کوی. دا طالبانو دا حکومت دا طبی پیخو پا ورانده دا مبارزی وزارت ویاند نسیم حقانی دا دیراپور تر چمتو کودو پوری زموک پختنی زواب نکری. د طبي پیښونه د مخنیوي او دې پیښو ته په وخت ځواب ویلو کې د نورو هیوادونو چلند له افغانستان سره ډیر توپیر لري.
په بیلابیلو هیوادونو کې د طبیعي پیښو په وړاندې داسې ادارې شته چې د منظم ترانسپورت، هیلیکوپترونو صحي برخې ټول امکانات لري او په بیلابیلو برخو کې خلکو ته ټریننګونه ورکوي چې څنګه کولی شي په داسې حالتونو کې خلک وژغوري. تاسې وګورئ، کله چې یوه ترافیکي پیښه کیږي، که چیرته هغه زخمي ډیر شدید وي نو هیلیکوپټر پسې راځي او لیږي.
که هم طالب حکومت په راتلونکي کې د طبي پیښو په وړاندې مخکې له مخکې تیاری او د ډېرې مرګ